په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دی. روغتیا ام پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایله د سات په خبرونو کوو. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګنده او لږ تر لږه تر 2025 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنی ناخالص تولید 6% کم شوی دی. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو د ودې د نشتوالي او له بودیجې بهر د لګښتونو لپاره د بهرنیو مالي سرچینو د کمیدو له امله د دې هیواد د اقتصادي ودې امکان انتیار ښکاري. نړیوال بانک دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې سبب شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د دې هیواد د کورني ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې په 2023 میلادي کال د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% زیات شوي چې 1.2 میلیارد افغانیو ته رسېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته د نړیوال بانک د دغه راپور موندنې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد په تیر کې چې د ده په وینا افغانان تر اشغال لاندې و تیاره وو او اوس چې امنیت او ثبات ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، دا په دې معنا ده چې راتلونکي مو روښانه ده. راپورونه وایي پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام شوي دي. د هالووش په نوم ویبپاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر 6 بلوڅ بندیانو او یو کرد زنداني د اعدام دغه حکمونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي شول. بل لوري ته د هرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یوه اژانس خبر ورکړی چې 2 نور بندیان په ورته تورونو د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام شول. د راپورونو له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی و. په 9 کلونو کې د ایراني حاجیانو لومړۍ ډله نن دوشنبه د عمرې حج لپاره سعودي عربستان ته ولاړه. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ایراني رسنیو په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې سعودي عربستان پر ایرانیانو د عمرې حج د پر ځای کولو بندیز لري کړی، خو په دې هدف الوتنې تر اوسه ځنډیدلې وې چې تهران هغه تخنیکي ستونزې بللې وې. د راپور له مخې دغه اقدام په منځني ختیځ کې دغه دوستو قدرتونو ترمن د اړیکو د خوالي نتیجه ده. په 13 مارچ میاشت کې د چین په منځګړیتوب یو موافقه وشوه چې له مخې ایران او سعودي عربستان خپل ډیپلوماتیک اړیکې چې په 2014 میلادي کال د ریاض لخوا د یو شیعه ملا د اعدام او له هغه وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د یرغل له امله کړکېچنې شوې وې بیرته په بشپړه توګه اعاده کړي. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لورې پر اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 9 نېټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. هلیوا د اسرائیل لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. په دغه برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د راپورونو له مخې د عراق له زمار ښار څخه پرون یکشنبه لږ تر لږه 15 توغندوی د سوریې په شمال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي. رویترز خبري اژانس د 2 امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې لومړیو چې د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو خپل حملې درولې وې. په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سوریه پر مالین کې د ائتلافي ځواکونو پر اډې له 5 زیات توغندي توغول شوي چې امریکایي پرسونل ته زیان نه دی پېښ کړی. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپله 3مه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په ټالین کې نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه او نیکی هلمی و منیزه سفی ولستان اگزایم ده ازادی رو اردیو ده روختی آجون چتمنی ده پروگرام تمو خراغلاستویم. پورستی و چو اونه یو که ده افغانستان پنگدی اکثر ولایتونو که سخت و رختون او ده سیلابونو بهیدو خلکو تا درانه مالی او زانی تلفات رسولی دی. لزگونه هیوادوالو پا دوگو پیخو که امراو تپیان شوی دی. سیلابونه سر بیره پا دی چه بیرانی زیانونه خلکو تا عربی. ورسره پا منز مال و اوگد محال که جدی روختیایی ستونزی هم رامنسته که بی. یوال دی طولو لوی روختیایی ستونز ده کولراو ده نس نس دیو بیلا بیل ستونزی دی چه پا تیره بیا ماشمان پا بیلا بیلو سیمو که پریخته که گی. خصوصا پا افغانستان که چه پاکی او به کمی دی او بوتا لاسرسه هم کم ده. ترسنگی ده هردوکو ماتی دل ده چپونو جوورو چپونو هم دارنگ پا اوگد محال که بیا ده ساری ناروغوی و ده جلدی ستونزو مسئله هم ده بحث ورده. د دغه پروگرام لپاره مو دوه محترم ډاکټر صایبان لغیدلی احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پانتون په خوانه استاد همدارنګ خغله ډاکټر اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي طب متخصص را ملمانه کړی دي. له دوی سره به په دغه موضوع باندې بحث ولرو. همدارنګ په سر کې به یو مبحث دا وی چې د سیلز اپلو سره بیرنۍ څه ډول مرستې وشي هغه کسان چې سیلونو وړي وي او بیا مشغورل شوی وي کومو عاجلو مرستو ته اړتیا لري څو یې ژوند له ډېر خطره بچ شي او یا هغه کسان چې له خطر سره مخ دي د هغوی سره څه ډول مرسته کیدای شي بیړني مرستې طبي په څه شکل باندې رسول کیدای شي. په همدې موضوعګانو به له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. تاسو هم د ازادي راډیو دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه په فیسبوک او یوټیوب کې ګورئ. کولی شئ د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ ته خپل نظریات راولیکئ او خپلې تجربې او پوښتنې هم راسره شریکې کړئ. ډاکټر صاحب ملکزای او ډاکټر صاحب مارج ستړي مشه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب ملکزای په اول کې غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د سیلونو پراتلو ختبن خلک ورخطا کیږي او د همدغې ورخطایي په سبب باندې ګڼ وخت دوی ته صدمه رسیږي. په دغسې حالات کې سپارښتنې مو څه دي چې د ځان د بچ ساتلو لپاره باید څه وشي څو ډېر له خطر سره مخ نه شي خلک؟
اوس به عمومي معلومات وړاندې کړم. داسې وایي چې کله چې سیلابونه راځي سیلابونه د کومه کیږي؟ هغه اسمان نه راځي په غرو د غرو په څوکه لګېږي، هغه راښکته کېږي، د غرو لمنو ته ځي، د غرو لمنو نه بیا کروندو ته او پټو ته او د خلکو ځمکو ته ځي. نو د غرو لمنو کې چې وي، آیا د غرو لمنو کې څه شی نه دي؟ هلته د کوچیانو رمې وي، هلته سپي وي، هلته لیوان وي، ګیدړان وي، څرمخکۍ وي، هر رقم هلته ځناور هلته موجود وي. هغوی څه شی کوي؟ هغوی خو ناپاکي کوي، چټلي کوي، رمې چې دي هلته پچې اچوي. نو اوس مطلب دا دی چې کله چې په منې اوبه د غرو نه د غرو لمنو نه ریشي او پټو ته ریشي او حتی پټو نه هم تیر شي، زموږ هیوادوال تر اوسه پورې کله چې یو شی کري په پټو کې هغوی حتی انساني حیواني سر اچوي. نو دغه اوبه چې راځي حتی سر هم ځان سره بیا بل چېرته بیایي. نو موږ باید داسې فکر وکړو کله چې ناپاکې اوبه ریشي دي او ځینې یو ډنډه شي، هغه دومره ناپاکې دي فقط لکه یو جر غوندې. آیا کوم چا به یو روغ انسان لیدلی چې د یو جر اوبه وڅښي؟ ګمان نه کوم. نو دا ډېرې ناپاکې اوبه دي. نو ورخطایي چې ده یو خو په دې اړه ده علت ده چې دا سیلاب انسانان ځناور هر شی د ځان سره بیولی شي، حتی موټرونه ځان سره بیولی شي، او بل دا ده چې نورې ناروغۍ پیدا کېدای شي چې تاسې مخکیاده ته زه به په لنډ ډول باندې ووایم چې هغې ته سړي ته سکار وی، یعنی نمونیا چې په لاتیني ژبه کې ورته وایي، رقم رقم د کولمو د نس بهیدلو ناروغۍ پیدا کوي او د پوستکي ناروغۍ هم پیدا کوي، ځکه دا خو ټول بکتریا دي چې دې برخه کې زموږ قدرمن ډاکټر صاحب معارج به بیا رڼا واچوي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په اول کې دا بل اغم شته مسلم شته چې مثلا که یو څوک سیل وړي د همغې سیمې خلک اقدام کوي، غواړي دی بچ کړي په یو خطرناک حالت کې، ځان هم په خطر کې اچي، فکر کوي دا یې سمه لار ده که څه څه باید وشي چې هغه کس چې سیل وړي له خطر سره مخ وي د هغه ژوند وژغورل شي؟ دغه اول اقدام هم دغه دی.
ستانګزسه دغه سي پیغه بیا بیا شي وی دي زبرداسي وای ما چا ولا هغه څوک چې وای او څوک مثال تو یو ډن کې لیدل دی او لاس په خیا چي چې د دې ډن نه راوځي ایو بل څوک فکر کوي زه ډېر خلمبو ولا شما ولا بو کوي شما او هغه به زه وباسم اول ته فکر کی دا ډن څنګه جوار دی که ډیر جوار دی لګ دی که لګ دی آیا خټه ده هلته که چېرته دی مو ټوپ کړي هغه که جوار دی نه وي خو خټه وي نو دواړه کسان همداسې خټو کې ډوبېږي او که بیا داسې وي چې ډنډ ډېرې اوبه لري نو دغه وخت کې به ستانګزی صاحب زه به یو د خپلو سترګو لیدو حال په جرمني کې بیان کړم یو ځل زه تللی وم د یو لمبو ډنډ ته چې هلته ډېرو کسانو په رڼا ورځ باندې لمبو کوله دلته یو سړی وو د خپل اولادو وړو اولادو سره چې هغې د پنځه شپږ کلو عمر اولادونو ځان سره بیولي چې دا اولادونه داسې لامبو دی وهله ته به چې یو مایه دی یو کپ دی په اوبو کې داسې دلکه یو لامبو وهي روان دي نو دا ماشومان چې وو سره دي چې دا ډنډ ډېر ژور و درې متره ژور ډنډ و دوی نو لامبو حالت یو بل سره لوبې شروع کړې یو په بل باندې اوبه اچولې په دې وخت کې یو ماشوم چې بل باندې چې اوبه اچولې دغه اوبه د هغه خولې تر اخلي ستوني نه یې په انسان یو څه تېرې شوې نو دغه حالت کې چې د ستوني ته اوبه راغلي نو دی څنګه دی نو فکر کوي چې اوس اوبه مې ستوني ته راغلي دی په ټوخي شروع کوي نو په دې حالت کې دی د لامپو نه پاتې شو او د ډوبېدو خطر ورته پیدا شو نو دغه حالت کې د دې پلار هم ورسره نږدې و نو دغه ماشوم ولیده چې پلار مې نږدې دی دی ور ټوپې په خپل پلار سینې ته چې هله پلار مه ونیسه زه خو ډوبېږم نو پلار چې سینې سره ونیو پلار او دوی دواړه ډوب شول سره دی پلار یې ډېر ښه لامبو پوهېده دواړه ډوب شول نو که په دغه حالت کې که نور کسان نه وایي حتی خپله ژغورونکی کس نه وایي نو پلار او زوی دواړه به اوبو لاندې مړه شوي وایي سره چې ورکوټ یې ماشوم و ده پنځه کلن ماشوم ډېر ورکوټ دی او دغه وزن شاید شل پنځه کیلو نه زیات نه وي نو دومره خطرې شوی نو په دې اساس دا وایم که چیرته یو څوک په د سیلابي ډنډ کې پروت وي یو بل څوک ځان ته وایي چې زه خو ډېر ښه مرستندویږم تر ودانګي نو هغه کس چې په سیلابي ډنډ کې دی هرې خواته لاسو پښې اچوي نو دغه کس چې دی اوبو ته ور ټوپ کړه هغه څه کوي دی د پښې نه نیسي نو خدای نه کړه دواړه کسان به نو اوبه وړي نو دغسې پېښې بیا 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 شوي دي یو ځل مې حتی دلته جرمني یو راین سیند ورته عراق سیند دی هلته ولیده چې یو کورنۍ وه ماشوم یې اوبه داسې وی ور پلار پسې منډه کړه پلار زوی دواړه غایب شو نو په دې اساس باندې لومړۍ توصیه دا ده چې اول سید خپل ځان ته فکر کوي خپل ژوند ته فکر کوي دا وایي چې په رښتیا زه آیا دې کې تجربه لرم نه لرم په پرمختللو هېوادو کې دغسې زلزله ځپلو دپاره دغسې حالات دپاره خاصه حمله ده خاص پرسونل دی دې لپاره خاص سرویسونه شته نو خاص روغتونونه شته نو په دې او افغانستان کې خلک یوازې پاتې دي نو زما توصیه دا ده چې څوک به دغه بدماشي نه کوي او اوبو ته به جر ته به یاده یو کندې ته چې اوبو نه ډک دی ور نه دانګي که نه دواړه کسان به مړه شي
ویلی چې شیز مرکز ژوند کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی دوی نه یاد کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
مننه دا چې بیا بیا څه کولای شي متبادل لارې به چې ویدا به ورسره بیا لتا سونه پښتنه وکړو چې د سیمې په اندازه باندې دغه څه چې امکانات هغه لري هغه هم که لطف کوي ورسته خو اوس به ښاغلی استاد مارج ته وخت ورکو ډاکټر سیم مارج ډیره مننه تاسو هم پروګرام سره راغلی د کوم خلک چې سیل وړي یا اوبه تیریږي اکثر وخت د نفس تنګي یا د تنفسي مجراوې بندیږي چې ممکن تر ډیره د مرګ باعث شي او صحیح ساونه استلی شي په دغه سې حالاتو کې هغه لومړنۍ طبي مرستې څه دي چې خلک یې وکړي د خلکو امکاناتو او شرایطو ته په کتو باندې چې مثلا ډاکټر هم ترې لري وي یو څوک چې بلد وي هغه هم ترې لري وي څه باید وکړي چې حداقل د دغه سړي یا انسان ژوند وژغورلی شي په دې اول قدم کې
زه خپل وړاندې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته ډاکټر صاحب الگزی ته زه به دا خبر لږ سره لږ هغه کمه لږ لنډه کمه پیسه سره په دا د سیلاب خطرونه به په ووایم چې دا په عمومي صورت سره په دوو ګروپو تقسیمېږي یا د سیلاب تاثیرات په انسان په صحت باندې دا دوه کټګوري کېږي په دوو ګروپو باندې اول هغه فزیکي یا بدني خطرونه یا تاثیرات دي او دوم یې رواني تاثیرات دي بدني تاثيراتو کې یو لوی لست د تاثیراتو د سي هغه د سیراب په نتیجه کې رامنځته کیږي. خو دلته باید دوه شیان تاسې د پوښتنې په جواب کې باید زه په لاړه توګه دوه شیان تفریق وکړو. یو دا د سي هغه څوک چې غرق سوی د هغه سره څه رقم تدابیر وکړو، یو دا د هغه سره سي اوبه یې تېرې کړي یا اوبه یې سږي ته تللي مګر تر اوسه پورې تنفس وستای سي. هغه کسان چې غرق شوي دي نو د هغو لپاره ښه چاره او ښه لاره دا ده چې هغه په یو داسې جي باندې واچوسي چې سر یې ختی او پښې لږ پورجېږي یا په داسې حالت کې واچي دا وجود یې چې تر څو یې له سږې نه اول هغه اوبه د باندې وځي. دا ښه حالت ښه داسې یو خاص وضعیت باید ورکړی سي او برسېره پر دې باید د ده ټټر باندې باید لږ فشار واري سي تر څو پورې دغه اوبه ترې راویسلی سي. کله چې د اوبو اندازه کمه سو نو بیا د وروسته له هغه نه بیا مریض ارزیابي سي یا دغه شخص ارزیابي سي څوک چې غرق سوی ده که چېرته هغه تنفس کوي خو او زړه یې حرکت لري خو نور د تشویش وړ خبره نه ده نو په هماغه ترتیب دې پرېږدي پر مخ دې پرېږدي او پرېږدي چې اوبه ترې ووځي له خولې نه نورې اوبه ووځي. که کولی سي پښې لږجي کې یا یې پښو داسې وضعیت ورکړي لکه د وخت مثلي مایل وضعیت ورکړي چې د اوبه یې له خولې نه نورې ووځي. دا ښه حالت ده. که چېرته دغه ناروغ دغه شخص تنفس نه کوي یا سانه نسي وستلی او نبض هم نه یا یخ سوی په دې صورت کې بهتره ده چې خوله په خوله ناروغ ته د تنفس ورکړی سي، 15 یا شپږ تنفس ورکړی سي دې ناروغ ته او وروسته له هغه نه نو د هغه د دې دوو د دریو ترمنځ یې یو خط باید راکش کړی سي او د دغه په منځنۍ برخه کې باید دلته د خپل لاس کیږدي او فشار ورکی خطا یعنی د ټټر منځنۍ برخه کې باید فشار ورکی تر زړه ته فشار ورکی تر څو زړه وینه نورو برخو ته ورسول شي. البته دا درس کرته دا اجرا کی بیا د ناروغ ته یو تنفس ورکی دا د حالت البته د ابتدایي حياتي مرسته ورته ویل کیږي یعنی هغه سړی سانه باسي او زړه یې کار نه کوي. دوه شی باید ورته وکړو ناروغ ته، یو دا ورته ورکو سي اکسیجن ورکو، اکسیجن به څنګه ورکو خوله په خوله به مریض ته تنفس ورکو دوه تنفسه یا درې تنفسه کله کله که ډېر ماشوم وي وړکی 15 تنفسه ورکو او بیا نو هغه دې لکه څنګه مې مخکې ویل د دوو تیو ترمنځ یې البته دلته یو خط کش کړو او د دې خط منځنۍ برخه کې د ورغوی په واسطه باندې باید فشار ورکړي سو مړ ناروغ باید فشار په تخته پروت وي اوار باید پروت وي. دا درس کرته باید کلک کلک فشار ورکړي تر څو زړه ته حرکت ورکړي سي او زړه وکولی سي دغه اکسیجن چې موږ ورکړي دي دا وجود ته ورتقسیم کړي. دغه یې ښه لار ده. نو که په دې شکل باندې تاسو پورې مرسته رارسیږي دې کار ته باید دوام ورکړو.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
بله که زما غوړې نو زه غواړم یو بل مثلا په دې برخه کې تاسو پوښتنه چې سیلونه خو تبان ټول ته معلوم دي چې لزان سره لرګي راوړي تیز شیان راوړي لکه شیشه او نه پیغم وسپنې او فلزات او دا ټوټې راوړي چې د انسان له وجود سره ولګي ګاتمن سریکي یا پریکي لوی ټپونه ممکن رامنځته کی او زایم نه ښکاری سړی وګوري چې سره مخ کیږي یا د لاسوبخې ماتې دل دی لرګي او لتیګو دغه سره چې لګيږي په دغه سیالات کې چې خلک جوړ ټپونه تر لاسه کوي یعنی لاسوبخې ډیر زیات جوړلېږي او وینه ځای کوي دغه لپاره باید څو شي چې په مغاول کې هدا اقل د ژوند د بچکیدو امکان کوي چې هغه کاروشي ځکه چې اکثر د وینو د ډیر ځای کېدو په خاطر هم خلک تبان چمري په هغه سیالاتو کې باید څو شي چې دغه ټپونه وي تر هغه چې ډاکټر او کلینیک ته رسي.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. د موږ وړم چې د هیوادوال د ټیک ته زیاته پاملرنه وکړي کله چې یو عجل یا حالت سره مخامخ کیږي یو ناروغ ورته وړل کیږي او داسې فکر کیږي چې دغه ناروغ ضربه لیدلې ده یا صدمات لیدلې دي یا زخمونه لري نو باید مخکې له مخکې نه اول باید د ناروغ کالي ټول وباسي او متوجه شي چې کوم جنوي نه راځي اولین شیزی که د صدماتو او جروحاتو په وخت کې هغه د وینې اول باید ولټی سي د ناروغ وینه ورکی کنه که چېرته ناروغ وینه ورکی نو دوه حالت دوه کار دی وکی یا د راسن په مغه ځای باندې وینه ورکی لاس کیږي او هغه ځای بند کی تر څو پورې ستې او پاک شیر رسیږي ټوکر رسیږي په باندې باید کلک وتړي او که چېرته البته وینه زیاته یا زیاته ورکوي لکه بعضې خاص جونی لکه لاس پخه نو بهتره داسې له ټپ نه یا له زخم نه یو پنځه سانتي متره پورته جای دا کلک په یو کلک هغه باندې وتړي په کالوی باندې یا کوم تاري یا رسۍ هر شی چې ورسره موجود وي نو کنده چې مې د خپل ناروغ په د پرتګاخ باندې د کلک دغه جای وتړي تر څو وینه بنده شي یعنی د وینې بندېدل په دوه لارو باندې کېږي هغه جوی کې چې د تړلو امکانات لري لکه صدر سینه د شا تخته نس په دې جای د بسر لاس کېږي عاجل او مینه دی بنده کی او که چیرته لکه لاس پښو غوندي نو په دې صورت کې د لږ زخم نه ټپ نه پورته هغه برخه د پنځه سانتي متره پورته په کلک پرتګاه کې په هر تنه برخه چې په لاس کې په باندې باید وتړل شي دا اول شی ده په هر حادثه کې اولین شی چې دی وینه لټول دي ځکه انسان مړ کیږي دوه شی نه زیات زر مړ کیږي اول وینه دوم اکسیجن وروسته لږ نه دی تنفس ته توجه وکړي دا ناروغ تنفس کوي کنه په خوله کې کوم شی ستا بنده پرتې دي مثلا کله کله ناروغ په خوله کې وینه پرتې یا غاښونه ماتې وي هغه په خوله کې پرتې یا اضافي شیان باندې چاپېریال نه چې هغه په سیلاب کې راوړل شوي شیان هغه په خوله کې نو بهتره دا ده چې هغه دې راوباسي که امکانات یې هغه دې په لاس راوباسي په ګوتو دې راوباسي که چېرته ماشوم یې ډېر وړکی او نسي کولی دغه راویستل امکانات یې نه وي نو په صورت کې حتمي نه ده چې ګوته ورواچوي ځکه کله کله دې په داسې کومک ورسره وي کې نور هغه مشکل ورته اضافه کوي د ناروغ لپاره مثال د خبرې که په خوله کې یو شی بندې د وړکي ماشوم یې هغه یو په لاس نه سي راویستلی هغه د دې سبب کېږي چې هغه جای زخم سي یا د نور خولې ته د تنفسي لارې ته نور جرحات ورسیږي د دې لپاره باید پرېښودل سي نو فقط بیا هم دوم حالت کې همدغه شی ده که اول دې وګوري سي تنفسي لاره آزاده ده که بنده شوې ده که چېرته آزاده وي بندې نو که چېرته دی کولی شي څوک چې نجات ورکوي چاته نو د ژغورنې ټیم هغه راویستلی سي راودي باسي که نه سي راویستلی نو بیا د تلاش نه کوي نو د ناروغ د چپه واچوي البته شا په تخته باندې او بیا د خوله په خوله ورکي دي ودي ګوري چې تنفس کوي که نه که چېرته تنفس نه کوي نو بیا د هم تنفس ورکي لکه څنګه مې د وخت وویلې بیا د ناروغ تنفس ورکي او دریم خبره دا ده چې بیا د دریم مرحله کې باید وکتل سي چې دا ناروغ یا زړه هم حرکت کوي که نه کوي د زړه حرکت څنګه معلومیږي که سړی لاس پکې دي په ناروغ باندې ناروغ ګرم وي خو کله کله ناروغ د دې لپاره هم ګرم وي چې په مرګ ډېر پروت وي یا هغه اوبه تود وي یا بل شی شاید یا ویښ وي هغه شاید تاثیر پرې وکړي خو مهمه دا ده چې د ناروغ نبض دي وکتل سي په لاس کې دي د لاس په بند کې دي دغه نبض دي وګوري که چېرته دا نسي کتلی دغه خو دلته یو نبض ده دلته د لاس کې دي که چېرته دا نبض حرکت کوي یا دا نبض حرکت کوي د لاس په د غټې ګوتې شا څنګ سره نو که چېرته دا حرکت کوي نو ښه تر ښه که چېرته حرکت نه کوي نو راستن د بیا هم لکه مخکې ما ویلې دي د دوو تیو تر منځ د یو خط واچوي د هغه په منځنۍ برخه کې دی خپل لاس دې اوږدو غځي او په ورغوي دي هغه چې ته فشار ورکړي دا فشار دې ډېر زیات ورکړي هم فشار اندازه زیاتوي باید او هم یې باید په سرعت زیاتوي په سرعت څو کرتو په یوه دقه کې تر سلو کرتو پورې یا اتیاو نوي کرتو پورې باید دا حرکت ورکړی شي تر څو پورې سي دغه وینه وجود ته ورسي یا زړه حرکتو کې ستاسو وینه ورسي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
وس ډاکټر صاحب ملګزی ته وخت ورکړو ډاکټر صاحب ملګزی همدغه دوه مسایل چې ډاکټر صاحب تشریح کړل توضیحات ورکړه په دې مورید باندې تاسو نظریات او تجربې هم غواړو چې لمر سره شریک کړي اول کچیرته یو څوک چې سیل وړي یا تازه را بچسوي او به تیر شي وي یا تنفسي مجراوي باندې وي دغه بو په خاطر سګوتي وبوره غلي یا سانشي استلې څه باید وشي او په دویمه برخه کې هغه کسان چې د سختو شیانو سره لګيږي لرګي سره وسپنو سره یا شیشو سره او ټپکیږي سخت جوړ ټپونه اخلي هغه سره باید سوي چې ډیره وینه ځای نشي چې خدای نه خسته د مرګ سبب نشي مننه
ا څنګه زه دې برخه کې خو ډاکټر سماری ډيري خي ډېر معلومات وړاندې کړ زه دته پتاید باندې یو څه معلومات اضافه کوم لومړی دا چې افغانستان کې نه پېم چې ټول خلک آیا د تیتانوس واکسین لري او کنه لري دا حالت کې چې ناپاکي وګه د چا بدن ته ورځي تب ته ورځي نو د تیتانوس خطر دی نو اول دا نه چې خلک باید ام دا اوس چې ته فرانسې لاب نشته پښتنه او کیار کور نه او بل نه پښتنه چې آیا د تیتانوس په مقابل کې واکسین شوم کنه ځکه دا ډیر ضروري ده کله چې یو ځل تیتانوس چاته پیدا شو دا د مخنیوي به اسان کړنه دا یو وجود کې نه لري دا لومړی خبره دومره خبره د ډاکټر سماریت په تایید سره کچیر ته یو غړی مثال په توګه لاش یا په خر اټه پیښه وی دا غنه یو 2 سانتی متر مخ په زړه هغه باید او تړ شي منتاز ما وړاندې ستاده چې هغه باید ډیر نری تار باید نو سی بلکې هغه باید پلان نو سی نو د مثال په توګه یو څوک پټکی ولري هغه باید دسه پټکی باندې یا چادر باندې ډیر په پراخ ډول باندې او تړل شي او که یوازې یو سیم باندې یا نری تار باندې او تړل شي نو هغه بیا د اعصابو د زخمی کېدو او د ورانېدو علت ګرځي نو دا زما توصیه ده چې باید ډیر یو پلان شي باندې او تړل شي لکه پټکی یا چادر باندې دا بل خبره ده او یو بل شی چې زه غواړم یاد کړم چې مخکل په سترګو د افغانستان کې لیدلې دي یو ځل خپل یزي کې ولاړم یو ماشوم په ډنډ کې ولیدا هغه نو چې پلاره ولید چې زوی په ډن کې ولیدل دی هغه د ډن نه ویست سرچپای کې په خیر ته اسمان ته ونیول او سر ورته کته د فکر کې چې بس تاسو وګورئ چې د پومیدی کې او د په سګي کې چې دی بس دا به چې وزي نو دای به روښ شي دا یو ډیره سخت تیروتنه ده چې یو ماشوم یا یو انسان سرچپن نیول د انسان بدن یو بوتل نه دی بوتل چې سچې په اونې سره چې ټولې وبې ورنځي خو د انسان بدن نه وبې نه ځي ولې نه ځي دا څه به وایم لومړی خبره دا ده کله چې د انسان خولې ته لکه څو وبې راغلي که سیلابي وبې که ډنډ وبې که چې اوبس چې سړې سکي یو ناڅاپه خدای تعالی انسان ته دا سی یو جوړښت ورکړی دی چې د انسان او د ستوني کې چې وګوري سړې دوا رقم مریګانې دي یو مریدا چې هغه دلته سره چې لاسو کې یو کرپندو کې ده دا چې د هوایی هوا تیرولو لار ده موږ پښتو کې ورته وچه مری وایي دا هوا سګی ته تیریږي او د دې شاته یو بل مریدا چې هغه ته موږ سره مری وایو یا سره غاړ ورته وایو هغه چې دا هغه ډوډۍ تیریږي د خلې نه میډی ته تیریږي نو خبره دا ده کله چې یو وخت کې او به د چا دغه وچې مری ته یو پټه چې وبلاړي د انسان خدای تعالی د خپل وچې مری ته امر کوي هله تا ته اوبه درځي سږی که د اوبو نه ډک شو نو ته مړ کېږي هغه ځای په ځای خپله همدغه وچه مری یو سپزموس پیدا کوي شخیږي بندیږي چې هغې ته لارې نن سپزموس ورته وایي یعنی سپزم شخوالی ورته پیدا کېږي یعنی دا چې مغه یو څاسکي اوبه کفایت کوي چې مری بنده شي دا معنا چې سږی ته اوبه نه ځي دا خپل ډیر کسان چې اوبو کې پروتو هدا ځینې کسان لیدل شي چې تا یو ورځم هتا کا اوبو کې پروتو دا وی سګي کته چې لري ګوري چې سګي کې او ساس کې اوبو نشتا ولې دا وی لارنګوسپاسموس ام لا پاتو وځي د کله چې یو انسان اوبو ته ولید اول وختو کې څنګه مې چې ولې چې یو ساس کې اوبو د وچې مری ته وچې مری یو نه سبب بند شي او نو یو سګي ته نشتلې خو خبره ده چې څومره وخت نشتلې یو دقیقه دو دقیقه چې ډیر 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 شي نو درې دقیقه دا به خپل دا لارین د سپاس موس به د اوچې مری پاتې شي یعنی دا معنا چې اوبه چې نه ځي تنفس نه شي کولی انسان اکسیجن هم نشته مغزه بیا مړ کېږي چې مغزو ته اکسیجن ورنه شو بیا نو مغزه حاکم نه دی هغه نو بیا بیا نو بیرته خوشی کیږي بیا نو هغې نه وروسته له بده مرغه نو بیا نو ډیرې اوبه سږي ته ورځي نو دا به هغه وخت کې یو څوک بیا سرچپم وړل شي بیا ګټه ورته نه کوي نو کله کله هلته لیدل شي چې تقریبا 40-50% کې ځینې کسان چې مخکې یاده کړه یوه ورځ هم چې هلته په اوبو کې دي پراته وي سږی وچ بالکل اوبه ورته نه دي ورغلې دې کې جرمني کې هلته پاکنس اټرینک ورته وایي یعنی په وچ سږي باندې اوبه لاندې مړ کېدل نو په دې اساس که چیرته یو څوک مخکې نه خبرې ته ورېشم که یو ماشوم سرچپه کې پخې اسمان ته ونیسي پخې ځمکې ته کې نو دته د میډې نه اوبه راځي نو یو انسان که چیرته سا راخکلی شي نو که دا اوبه چې د معدې نه راوځي نو انسان خو تنفس کوي داسې کوي نو دا سا چې راخکله دا اوبه بیا سږي ته ورځي نو کله چې اوبه ناپاکې اوبه سږي ته راشي نو لاړ شي نو خدای دې ونه ساته نو دا چې د اسپیراسیون پنویمونیورتو یعنې د سکاروي ناروغي په دې وجه باندې چې انسان خپله اوبه راخکلي دي نو زما ډېر توصیه دا ده پام کوئ دا به نه کوي چې یو ماشوم به پښې به یې اسمان ته نیسي سر به یې ښکته نیسي نو دا ماشوم که بل شي به نه مړ کېږي په دې باندې به مړ شي چې هغه د سږي د معدې اوبه به یې خولې ته د معدې اوبه به یې د سږي ته ورغلي دغه زما توصیه ده
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغېز کړی دی
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکته و چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل
مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زای سلامت اوسې ډاکټر صاحب مارج د سیل د پیښېدو په همدغو اولو خطرونو کې یو د انسانانو ورختای د خصوصا ماشومان چې ډېر سخت ویریږي ځینې لړزې نیسي خبرې نشي کولی له ډېرې ویرې شونډې اته شنې اوړي او سا نشي ایستلی ځینو ته سا لنډي یا سا تنګي پیدا کیږي په دغه سیالاتو کې چې دغه رواني هغه شدید او حاد مشکلات څخه سړی باید شي څه باید وشي خصوصا کورنۍ چې ماشومان واړه ماشومان لري او دغسې پیښې ورته پیښې نه شي څه باید وکړي څه ډول مخکې له مخکې تیاری ولري حداقل ذهني چې ماشومان له دغې خطر نه بچ کړي
البته تاسې ډېرې ښې نقطې ته پام وکړه اشاره وکړه مهمه خبره دا ده چې پار کور کې باید یا پار کورنۍ کې باید د بیړنیو پیښو لپاره تدابیر موجود وي یعنې داسې په کورنۍ کې باید په هغه د کورنۍ په سطح باندې باید داسې پلان ولري یا یو داسې خبرې تړون سره کړی یا خبرې سره کړی کورنۍ که چېرته کوم حادثه کې مثال د خبرې د سیلاب په ارتباط باندې څوک څه شی وکړي د دې لپاره دا مهمه خبره ده چې دوی یو پلان جوړ کړی وي نو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې تقسیم د وظایف څه وایي چې چېرته که چېرته سیلاب پېښېږي څوک باید څه شی باید وکړي د مثال په توګه باید داسې ورته وویل شي چې څوک ماشومان یا هغه څوک چې ډېر زاړه دي یا هغه کسان چې معیوب دي په یو کورنۍ کې اوسېږي یا هغه کسان چې ډېر سپین ږیري دي په یو کورنۍ کې اوسېږي د هغو لپاره باید خاص تدابیر موجود وي مثال یو خاص کارت ورته موجود وي یا څوک ورته وکمول شي چې دا فلانی کس دي دغه کسان بیا دغه جې ته ورسېږي نو ښه خبره دا ده چې یو پلان باید په کورنۍ کې موجود وي همدا د کورنۍ په سطح باندې ته مایکرو پلان وایي یعنې د کورنۍ په سطح باندې وړکی پلان بیا باید موجود اوسي برسیره پر دې باید بله خبره سره ډېره مهم ده د بیړنیو حالاتو کې باید دغه خبرې اترې باید موجود وي خبرې اترې باید موجود وي هر یو بیا د یو بل سره باید خبرې وکړی شي یا خبرې ورته وکړی شي خبرې په دې معنا دي چې دغه حالات ورته توضیح کړی شي د حالت څه شی اوس پېښېدونکي دي یا څه شی پېښېږي دغه لحظه کې نو هغه د کورنۍ هغه کس مشران کوم سي مسؤولین دي هغوی باید دغه مسؤلیت په غاړه واخلي دغه د خبرو اترو یا د معلوماتو ورکولو وظیفه دوی باید یو کس یې ټولې نه یو کس یې باید دا وظیفه په غاړه باندې واخلي چې خلک د کورنۍ غړي خبر کړي یا هغه سره خبرې وکړي چې چېرته لاړ سي څه وکړه او چېرته کینې یا کوم ځای ته لاړ سي د مغ لپاره او ټول لاوزانه باید خبر کړي مهمه خبره دا ده چې انسان ته طبیب به خبره ده چې په بیړنۍ حالاتو کې مالک ځي وخت سی ویلې دوه مشکلات پېښېږي یا دوه تاثیرات په انسان په صحت باندې کوي یو یې هغه بدني تاثیرات دي یو یې رواني تاثیرات دي په رواني تاثیرات کې له ټولو نه مهمه ده دغه اضطراب ده تشویش ده یو ناراحتي رواني ناراحتي سره د پیدا کېږي په ابتدایي مرحله کې یو ورختایي داسې موږ داسې ورختا ورته وایي انسان سره ورختا سي نو دغه لپاره مزه کوي ویلې چې پلان موجود دي د هر چا نند معلوم وي او برسیره پر دې باید معلومات ورته ورکړی سي نو کسان سي ډېر وړ دي یا خبره نه پېږي یا هغوی مشکلات لري هغو ته باید ډاډ ورکړی سي ورته ویلی سي واقعي معلومات هم باید ورکړی سي چې دغه خطر ده خو که دغه لاره وکړو دغه خطر کمیږي که تاسې دغلته کښېنئ دا خطر کمیږي که تاسې دغه جي ته لاړ سئ دا خطر کمیږي او دا خطر پېښېدونکی دی تشویش مه کوئ یا دا رقم تدابیر باید ووته ونیسي یعنې دوه خبرې باید ورته وکړی سي یا دوه کار باید وکړی سي یو وړکی پلان ولري هره کورنۍ باید په تېره بیا د بیړنیو حالاتو لپاره او پتیر بیا غوږی کې ستدي خطرونه نجات موجود لکه د سیلاب خطر د لکه د زلزلې خطر موجود دي دا باید او دوه خبرداري سره معلومات باید ورکړي سي ټول ته
بله ډاکټر صاحب مارج مننه کوم البته اوس زینو اوریدونکو ته به وخت ورکو خصوصا خلک چې په سیمو کې سیلونه سیلونه وسراغلي دي او زیان ورته رسیدلی دی یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ نوم مو اخلي له کوم ځایه خبرې کوئ او د پروګرام په ارتباط باندې خپل نظر یا پوښتنه کړئ ډاکټر صاحبانو ښاغلي مارج او ښاغلي ملک زیست خولري لطفا مطرح کړئ مهرباني
السلام علیکم سنوی صاحب تا او استاسی دوارو محترم میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم اج توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
توخی صاحب مننه پروگرام ته بخیر راغلی مهرباني وکسه
مننه دلته خو الحمدلله بارانونه ښه په پراخه پیمانه وریږي د شاجوی په ولسوالۍ کې نن د ورځې له ماشمنه ورسته هم ښه باران وسی او په پراخه دي او الحمد لله په زابل کې دا شي مالی او جاني زیانونه نه دي رامنځته کړي خو البته میوجات تل لږ تاوانونه خامخا رسولي دي او د غنمو فصل کې خاصتن ډېره نبه او ګټه کړې ده او دا یو نیک اقدام ده او په ټولو چینو شلو مندو کې اوبه پیدا شوي دي خو دا بزګران او وطنداران او دا ټول خلک ورته خوشاله دي او واښه هم د سښنه سوي دي کوچان هم ورته خوشاله دي خو له محترم میلمانه زخمې دا پښتنه ده چې دا زموږ کوچان ورونه اکثره وخت په سهارا وباندې اوسي بیا دا د اوبو ډمونه یې دا ډمونه بېخي ډېر تقریبا میاشتو میاشتو دا ډمونه ولاړې بیا له دغو څخه دوی استفاده کوي خو حال دا ده چې کوچان اکثره وخت ډېر جوړ او صحت یې ډېر برابر وي او دا مالونه یې هم ډېر چاغ وي د دې وطن وو مرکبونه وو پسونه وو دا اوبه چښي نو آیا د دې یو سیستم و طرز د تبه له دا نورو ژوندکې کوونکې خلکو څخه جلا ده دوی ته ډېر مرضونه الله پاک مهرباني پر کړې ده په طبي لحاظ باندې ولې دوی ته ډېر مرضونه نه دغه کېږي سره له دې چې دا خړې اوبه موږ ووینو دی چښي نو زموږ دا خیال چې دا به بیخي په یو میاشت کې د بینه ولاړ شي نو زما دا پوښتنه ده چې دا څه سبب او وجه ده مهرباني
انا کوم توخی صاحب بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو ډاکټر صاحبانو که د دې پوښتنه او نظر تاسو اوریدلې نو بیا ورسره تبصره پیو کوي خو اوس به یو بل اوریدونکو تم وخت ورکوم مهرباني صاحب
سلام علیکم سنځه صاحب محترم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ صاحب
کوم نن له خوشاله وسې چې محمد ابي احمدي هم بغلان مزګوال محترم ډاکټر صاحبانو ته سلامونه وایم جوړ جوړ وسې دي
مننه احمدي صاحب په بغلان کې د سیلونو په ارتباط راته وایي سیلونه راغلي دي که څنګه د خلکو ته د زیانونو په ارتباط څمو پسترګولي دي کاغ راته وایي په اول کې البته
او مننه محترمه وخت خود ته سیلابونه د خاص نه دی راغلي یعنی د برابر د بارنو د نورمال بارنو یعنی چې وړیا اوسه یعنی چا خبره ده مزه کې جاس کله کښه کده لای تقریبا د کم تم پر اوتلې خو هو ته د چا خبره ویر پسترګ باندې زوم ګوري په ټول کې څه تاسو وګورئ سره ځي افغانستان کې نه نو تاسو دا غرنی منځکه دا افغانستان وګورئ یو جغرافیه ده چې ټول غرنی ده نو په دې کې هر منځکه ور کله باید سره سو ونی کوي دا ناجو ونی تقریبا دا نور ونی ته موږ افغانستان خلک دي چې څه خبره شي څه خبره نشي چې بلا اس به پوهه سو په استلا باندې نو په ټول کې شو ګورو دمو ګورو لوستي یعنی وخت چې باید وخت چې لاونه کیږي دا
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري
فکر کوم د احمدی صاحب ټلیفون قطع شو خیر څه مشکل بو که بیا هم څه امکاناتو دوی سره بیا هم خبرې وکړو د اوس لپاره ډاکټر صاحب ملک زای او ډاکټر صاحب مارج د توخی صاحب او احمدی صاحب لنډې خبرې مو واورېدلې توخی صاحب خپله تبصره او نظر هم ورکړه که تاسو لطف کړئ څه تبصره ولرئ په دې رابطه
څوک شروع کړي
زه به شروع کوم که خوښې ملک زای صاحب
بل مهرباني مارج صاحب
تو خو سه د پختنې په اړه کې باید وایم چې د موږ په هیواد کې د دې معلومات چې کوم خلک زیات مړ کیږي تلف کیږي د دې معلومات البته ډیر کم دي مخپل یو په 2000 دریم څلورم کال کې یو یو بین ملی ټیم له خوا نظر وګمارل سو مسې په افغانستان کې زبېد تحقیقات وکړم د ماشومان دې سال او د ټیم نظر له هالند په وخت مال ته د پروګرام ته لود تعلیمي لکه نظر بیرته افغانستان ته لاړم نو ما د کوچانو سره البته د خپل پروګرام شروع تحقیقاتي پروګرام د ماشومانو د سالاتو موضوع نو په کې ماته دا ثابته سواله کله ما کوچانو سره درې میاشتې زه کوچانو سره هر ورځ ورسره په تماس کې وم وسلم ورسره یو شپه مې نه کوله ورسره نور په څلیر ساعتو کې زه له هغو سره 2 ساعته یو ځای وم نو ماته دا ثابته سواله په ارقامو باندې چې د کوچانو په منځ کې د مړینې اندازه فوق العاده زیاته ده نسبت ښاري خلکو نه ماته په هغه وخت کې ثابته سواله په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې کوم معلومات موجود و دي په عادي حالت کې له څلورو له شپږو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده د کوچانو کې له دریو ماشومانو نه یو ماشوم مړ کېده په نوې پیدا کېده نو دا ماته ثابته سواله چې البته نوې پیدا کېده نه هغه ماشومان چې عمر یې له 0 نه تر 50 کلو پورې وو په ښار کې په هغه وخت کې په شپږو اوو ماشومانو کې یو کس مړ کېده اما په کوچیانو کې په ارو دریو کسانو کې یو کس مړ کېده دا ما ارقام ثابت دا ما ثابت سوی دا ارقام ما په کلی کلی دي خپل کتاب کې او د پانتون کتابخانه کې موجود ده په عامه کتابخانه کې موجود ده او د وزارت صحت هم کتابخانه کې هم شاید موجود دي دا کتاب نو دوه حساب ته وایم چې په کوچیانو کې د مرګ او اندازه نسبت له ښاري خلکو نه زیاته ده یو شی کېدای شي چې ظاهرا بعضې اشکال د مرضو یا بعضې مرضونه په کوچیانو کې کمی ځکه چې هغوی مقرراً له یو میکروب سره په تماس کې راځي هغه کسان چې مړه کېږي هغه یې مړه کېږي هغه کسان چې ژوندي پاتې کېږي د هغو مقاومت اندازه لږ پورته کېږي مګر دا په دې معنا نه ده چې په کوچیانو کې د مقاومت اندازه د مرګ مړینې د مړینې او مرګ اندازه کمه ده متاسفانه په هغو کې زیاته ده ځکه په څو دلیلو باندې په ډنډو اوبو کې په ابتدایي کې که چېرته اوبه د کمې مودې لپاره لس ورځو نه کمې موجودې یو ډول خاص میکروبونه پکې پیدا کېږي چې هغه میکروبونه ډېر خطرناک نه دي وجود ته مګر که چېرته لس ورځو نه زیاتې تېرېږي په ډنډو باندې نو یقینا په داسې میکروبونه پکې پیدا کېږي چې د کولرا په شمول باندې چې هغه سل په سلو باندې د انسان وجود ته خطرناک دي او انسانان مرګ سره مخامخ کېږي زبه د لپاره چې تدابیر سره کوم تدابیر ورته نیسو بهتر ادا ده چې هغه اوبه جوش باید شي که چېرته هغه اوبه را واخیستل شي جوش شي ښه خبر ده د چکولو لپاره خو سل په سلو جوش کی او د مینځلو لپاره لاسو مینځلو لپاره مغیدن اوبه که جوش کولی نه شي په اندازه زیاته نو د په یو شي کې د کیدي په یو کومه کاسه یا پارشي کې چې البته المر په باندې ولګي دی باندې او هغه ما د 12 بجو نه اوی بجې په شاوخوا کې تر یو بجې یو 2 بجو پوری دغه حالت سره د اوبو مخامخ کې یو څه اندازې میکروبونه کمیږي په بیا د لغون اوبو نه استفاده وکي خپل لاسونه دی خپل دوخ یا چې سی پی میزي په دې پریمیزي کې جوش کولای شي ورخه خبر
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 15 مترو واوري.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه له توجهاتو. ډاکټر صاحب ملک زای له تاسو نه په همدغه مورد باندې غواړو واورو. البته د احمدی صاحب تبصره هم پاتې شوله چې د ونو یا شنو بوټو کې نول څومره هغه وي په ټوله کې د سیلونو د مخنیوي په خاطر هغه البته یو خبره وکړله خو دا چې توخی صاحب څه ویل زموږ اوریدونکي دغه په مورد باندې خو مارج صاحب خپل نظر ورک.
زبرداسي وایم د توخی صاحب خبره غلطه نه ده دا چې ایسایت وایي زغې نه خبر نیم دا د ډاکټر صاحب مارج خبره به صحیح وي خو زه داسې وایم چې دې کې هیڅ شک نشته هغه کسان چې لکڅه لکڅه خیمه ناول یو بسکی او اوغی باندې هیڅ تاثیر نه کوي دا کومه نکیدونکې خبره نه ده دا چې دا یو طبیعي معافیت پیدا کیږي. زه به توخی صاحب نه پوښتنه وکړم توخی صاحب تاسو خو به د واکسین نه خبر هستی کله چې یو څوک واکسین شوی د مثال په توګه د پولیو برخه کې تاسو به لیدلی هغه ته پولیو نه پیدا کیږي مخکې مې د تیتانوس خبره یاده کړه نو څوک چې که د تیتانوس واکسین چا کړی هغه ته به تیتانوس نه پیدا کیږي نو اوس دا نو دی اوبو پورې چاړه لري هغه دا ده د مثال په توګه که تاسې وګورې یو چاکه تور زیړی تیر کړی هغه باندې دوم ځل بیا تور زیړی نه راځي هغه یو ماشوم چې هغه شیر تیر کړی دوم ځل به ورباندې بیا شیر نه راځي او همدا رقم هغه ماشومان چې موږ ورته وایو بغوټ وایو یا ډډ بغونه ورته وایو چې ستوني کې هغه شاوخوا د دې غوږ لاندې غدې چې هغه وپړسېږي دوم ځل هغه پرې نه راځي ولې نه راځي هغه بیا معافیت پیدا کوي په خپله نو زه هم داسې وایم چې دا ځینې زموږ بې وزله هېوادوال چې دي هغوی چې کله کله داسې لږ څه ناولې اوبه څښي هغوی په دا نور سره معافیت پیدا کوي دا داسې دا یو طبیعي واکسین غوندې دی نو په دې اساس باندې دا خبره زه نه ردوم چې هغوی باندې هېڅ تاثیر نه کوي بلکې تاثیر به وکړي خو دومره ډېر نه لکه نور کسانو دی یو بل مثال به درته ووایم تاسو ته ووایم زما خپل د جرمني دوستان نه یو څوک موږ تللي وو هندوستان ته نو دلته په جرمني کې خو نو دلته ناولې اوبه نشته خلک ټولې تازه پاکې اوبه څښي میوه چې څوک اخلي هغه ډېرې پرې مینځي نو زما دا ملګری چې هندوستان کې وو نو هلته یو ځل زړه نا زړه وایي چې نه پوهېږم دا ایسکریم هلته وخورم ونه خورم څنګه خو به یې ویل خیر څه تاثیر به ونه کړي د یو ایسکریم وخور درې ورځې وروسته داسې د نسه وبهېده چې حیران پاتې شه نو فکر که دا غونډ انسان ایسکریم خوري هېڅ شی پرې نه کېږي خو دی چې یو دانه وخور د نسه وبهېده ولې د ده بدن مقاومت نه لري د دې میکروبونو سره د دې جراثیمو سره نو په دې اساس باندې دا سړی ویلی شي چې د وخت په تېرېدو سره کله چې د انسان بدن ته دا جراثیم میکروبونه لږ لږ داخلیږي بدن ورسره معافیت یا مقاومت پیدا کوي دا داسې دی لکه یو طبیعي واکسین غوندې
بله ډاکټر صاحب ملکزی مننه کوم له تاسو نه البته د ازادي راډیو زینو اوریدونکو یا لیدونکو خپل کمنټونه هم د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مکتب دی رابطه باندې لیکلی وو د همدغه پروګرام په رابطه باندې او لاغې ډلې لقمان قلمیار لیکلی چې د پکتیا له احمد خیلو سیمې څخه د البته پیغام لیکلی چې دوه کورنه ړنګ شوي وو د کور چښتنان غزنی ته کډه شوې دي او اوس څوک ورسره مرسته نه کوي دوی د مرستو یادونه کړې ده او همدارنګه د همغږیو په برخه کې هم د یادونه کړې چې ورسره همغږي نه ده شوې د روغتون له امله تلفات راوختي دي او فرهر جلالزی لیکلي دي چې اقدامات دادي باید دولت هغه ساعت چې د سیل تر ګواښ لاندې وي تر جدي څارنې لاندې ونیسي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ همغږي رامنځته شي له مالي او ځاني تلفات څخه مخنیوی په همدې طریقه کیږي هارون فرهنګ لیکلي صحي اوبه سیار روغتیایي مرکزونه او روغتیایي تبلیغاتو ته عاجل اقدامات باید وشي البته دا د ځینو سپارښتنې زموږ د لیدونکو له خوا وي تر ټولو مهم هم دغه د همغږي مسله وه چې یو ډول همغږي باید وي د حکومتي چارواکو او د خلکو ترمنځ چې ځینې اقدامات مخکې له مخکې وکړی شي د صحي اوبو مسله وه صحي اوبه ډاکټر صاحب مارج که تاسو په دې مورد باندې ووایئ چې په څه شکل باندې تأمینېدای شي په اول کې په اروپا یا په نورو پرمختللو هېوادونو کې چې کله اوبه قطع کېږي په یوه سیمه کې دوی مخکې له مخکې خبر ورکوي چې په دغې وخت کې به اوبه قطع کېږي خو تاسو ته په فلانکي ځای کې آدرس ورکوي تاسو ته پاکې اوبه درکوو موږ په افغانستان کې خو دا پېښې ناڅاپه کېږي خو بیا هم آیا دا ښه توصیه ده چې مخکې له مخکې تیاری ورته ونیول شي صحي پاکې اوبه یو چېرته ذخیره کړی شي ټانکرونو کې چې خلک په دغسې مسایلو کې ترې استفاده وکړي او بیا له هغو نورو جدي ناروغیو نه وروسته بچ پاتې شي لکه کولرا او نس ناستي او ځینې نورې سختې ناروغۍ چې د سیلونو څخه وروسته پیدا کیږي
البته روغتیایي اوبه لکه دوستانه سي یادونه وکړله د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر لري ډېره مهمه خبر ده خو متاسفانه په افغانستان کې دغه امکانات چې په غربي هېوادونو کې دي په اروپایي هېوادونو کې دي هلته دا امکانات نشته چې ټنکرونه موجود دي یا اوبه موجود دي خو زه دونه ویلی شم چې هغه حکومتي چارواکي چې هلته چېرته موجود دي د معمولا په افغانستان کې هغه دغه وظیفه لري چې دغه ټنکرونه له پاکو اوبو نه دغه کسانو داسې البته نجات پیدا کړی له سیلاب نه یا کډوال سوي دي بتلي خپل ګمیرونه هو کسان ته دا به ورسي دا خبر دا پنا ته غلری سي دا ورسي او کنه ټکیږي په بوشکو کې هم کېدل سي ورته ورسول سي د سیلاب په خاص حالت کې زه فکر نه کوم چې په کورنوي کې به داسې هغه موجود سي چې هغه اوبه ذخیره کړی سي معمولا په افغانستان کې څوک اوبه نه ذخیره کوي سي اوبه ذخیره سي زه ذخیره موجود وي خب همدا که دولتي چارواکي ورسول سي اوبه ورته خطر کنه په مغه محلي مساحه کې دي اما کسان سي کډوال سي دي یا مهاجر سي دي اما لکه د وخت مې سي دي ک نور شي چې په هیڅ شي په اختیار کې نه لري نو هغه بده جوش کی د ټکول لپاره د جوش کول دوبو نه استفاده وکي د جوش شول یا ایش د لوبو نه استفاده وکي او د مخ خلاص منځلو او د نورو شان د استفاده لپاره د اتمن اولبه اوبه المر تکیدی اما د المر د غرمی المر د دولس بجونه تر د دو بجو شوخه پوری د کفایت کی سره ډیر خطرناک میکروبونه له منځه لاړ سیمړسی نو روبونه سره کولای شي استفاده وکي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زید تاسو نظر بم د امدغه پاک وبد تامین پر اړه باندې وګورو او ورو چې څومره مهمه ده چې بیا غسی ناروغي چې عموما د وبول لاریا کیږي میکروبونه او باکټریاو انتقالیږي لکه کولرا او نور نسناست دي ډولونه چې دي چاغه پیخ نشي باید څه وشي
ستنه ځکه په دې کې هیڅ یو خبره دې اضافه کول نه ده چې دا که سم ریجول دا وزیر چې پاتې وګ په کاریږي زه به یو بل خبره وایم هغه دا ده چې ما څورې مخکې یو راپور د ازادي رادیو مې واورید چې حالت د نسوارو تولیدات یې اچوي دي
bale په کوم ډول دا مسله
چې څنګه کسان به وګوري چې نسوار ونکي څومره کسان دوی چې سګریټ نه څکوي نو زه او په دې چې موږ اوس د سیلابونو د ټپي کېدو د شیانو موضوع کیو زه دا یم یو دوالو په ځای دی چې جب کې نسوار تاسو ګرځوي په کور کې چې لم اګدای تاسو خبر دی چې لک پینچر پیدا کوي تاسو کور د پاره لک څه د زخمونو الکول پیدا کوي تاسو په کور کې که خامخه تا خو به د سیلابو هم انسان ټپي کېدای شي یو ماشوم دی ولېږي په خای غریږي هغه ته ناروغي پیدا کیږي نو هغه په ځای تاسو دا پاک تو کر چې هغه په ټیپی سلا کې ورته د غوي غاز وای جرمنن کمپریسور دوی هغه اقینشي پاکشي هغه ځان سره وساتي نو په کله چې یو څوک یا د سلا په وجبان یې یا کوم بل شی وجبان دی ټیپی شو هغه باندې باید تاسو یا ځلی ملمونه دي د زخمونو ملمي هغه باید کور کې وساتي تو خلې د پر نور نو نسوار او چلم په ځای د زخمونو وسایل په کور کې وساتي
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب ملک زئی دې مسله کې باخه یعنی دا ورسته مبحث دی چې اگر پیدا کو حل لارې چې خلکو ته نورې موازی شي د جلدی مسایلو جلدی ستونزو په ارتباط هم مهمه ده چې په ځینو سیمو کې چې دغه اوبه ډنډي کې تاسو تروسم اشاره وکړل دا بل اخر د وخت په تیریدو د اوبه خرابېږي خوساکيږي بیا نو د غماشو د مچانو لپاره ښه زمينه برابرې چې دلته رښتو کې او بیا خلک وچی چې بلا بلا ناروغیان لږه ډلې د سالدانی او ملاریا او د نور ناروغیان ورته پیدا شي خلک باید څو کې د غسې کوروت نګدې یا د استوګنو ځایوت نګدې کده او بډنډې کې څه باید وشي
نو که پښتنه مو مانوي زه وایم چې دا خو یو ټول انیس کار دی دا حکومتي کار دی دا سیاستوالو کار دی آیا ولې یو د کور د یو کلی شاوخوا ته یو ډنډ وسی هغه ډنډ چې چاته ګټه نه کوي نو دا خو د حکومت کار دی دغه ډنډونه چې دي هلته ډېر غوماشي پیدا کیږي ډېر نور ناروغۍ پیدا کیږي ماشومان پکې ولیږي ځناور پکې ولیږي خوسا کیږي اوبه خوسا کیږي صحت ته تاوان کوي نو دا د چارواکو وظیفه ده چې داسې بې ځایه ډنډونه چې هغه به ډب کړي د هغې په ځای ونی کی دی دسه یو رقم ونیشته ځینې ونیشته چې ډیره لږ اوبو ته ضرورت لري هغه کی دی او دا نو وځي د هر او هوا اقتصاد پورې دا او دا موضوع به چارواکو ته پریږدم
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فان سره ملګری سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
ډاکټر صاحب مارج د امدی جلدی مسایلو په ارتباط هم د تاسو نظر مهمه ده چې د سیلونو څخه سره مهال ممکن ځینی جلدی ناروغیان پیدا شي ځکه چې د سیلونو سره خو به بلا بیل کیمیکل مواد هم انتقالیږي د کور رنگونه به یا به نور بلا بیل ډولونه که په خاري سیمو کې خو ته باندې خطر به لا زیات وي چې بیا د انسان له پوستکی سره لګيږي او اکثر په دې سیلونو کې ګورو چې ډیر خلک ککړ وي جلد ټول مخ خلاص ټول ککړ وي څه ستونزې پیدا کیدای شي او څه باید وشي چې دغه تماس ونیول شي له اوبو سره د سیل له اوبو سره د ورستې پیښې ورستې مسلې په دوبی کې سیلونو خلکو آتا په شوق باندې ځانونه دغه اوبو ته راچول هر کڅام چې هغه اوبو ډېرې ککړې نه وي مګر دا ویډیوګانې وي چې ځینو د ساتریانو لپاره هم ځانونه اچول یا د ځینو افغان کډوالو افغان کارګرانو په کوټو کې اوبه وي او دوی ناستو په همدغه اوبو کې دغه مسایل باید څه شي څنګه شي
پوښتنه زه یو مخکې دې ستاسې د اصلي پوښتنې ته راسم زه د غواړم چې هغه مشکلات چې له هغه نه بدني مشکلات چې د سیلاب په وخت کې پیدا کیږي هغو ته بیا له سره یو اشاره وکړم بدني روغتیایي مشکلاتو کې لومړی هغه غرق کېدل دي چې موږ تاسې د هغه ته د وخت اشاره وکړه چې انسان غرق کیږي یا مړ شوی یا نفس بند شوی دوم جراحات موږ هغه ته اشاره وکړه صدمات او ضربات دا ډېره مهمه خبره ده که چېرته یو سړی په سیلاب راوړی هغه سره باید د دې وادي ناروغ په شکل برخورد ونیسي هغه ته ډېر مهمه ده چې هغه ته تدابیر ونیول شي که کوم ځای سیمات هغه ته هغه باید لرګی ورته وتړل شي که ډاکټر نه وي نو هغه برخه یې باید مستقیمه شي او لرګی وتړل شي که چېرته د درد دوا موجود هغه ته باید درد دوا ورکړل شي او زر تر زره باید دغه وجود وپوښل شي په تودو کالیو باندې دا خبره ډیره مهمه خبره ده ځکه د سیلاب په وخت کې ډیره مهمه خبره بله پیښیږي د ولو جراحاتو نه لږ صدماتو نه د وجود د حرارت خته کېدل دي چې د وجود که حرارت که چېرته خته سي نو د انسان په وجود کې وینه لخته کېږي او انسان له مرګ سره مخامخ کېږي دا ډیره ضروري او اساسي خبره ده چې انسانان په تېر بیا ماشومان وچ کړی شي وجود یې او په وچو کالیو کې ورا وسل شي ګرم یې وساتل شي د ډېرې مودې لپاره باید ګرم وساتي دریمه خبره ده دغه کیمیاوي مواد لکه ستاسو ویلې او میکروبونه د ټول د جلدی ناروغیو سبب کیږي یا د تنفسي ناروغیو سبب کیږي په تیرې بیا د جلدی ناروغیو سبب کیږي د تنفسي ناروغیو په اړه باندې مرګ صاحب د وخت خبرې وکړي ځنور موږ هم خبرې وکړي نو غواړي اضافه خبرې وکړو خو د جلدی ناروغیو په اړه باندې ډېره مهمه خبره ده چې د جلدی ناروغیو اکله باید اول خود لکه تاسو د وخت سویل کې چیرته ډنډي یا ډنډو وبې هغه نه باید دلته باید څوک وزن ورنه باندې چې لغه نه باید ډډو کې ستګه سایت ورنسي که چیرته په تماس کې راځي نو د جلد لپاره به تر ډېره د صابون باندې خپل لاسونه مخ ټول وجود پرې مینځل سي او مغه جوش کړو وب باندې مرته یې خو د سوبو باندې بل لاسونه ټول پرې مینځل سي او د صابون په برخه کې باید دوه مسه اتنه د ډېر خو لوکس صابون ښه قیمتي صابون دي د کالو مینځل صابون هم لټورنه قوی ترین د میکروب ضد تاثیرات لري امغه باندې د وجود بد پرې مینځل سي ځکه د جلدی ناروغي په کم وخت کې نه پیښیږي دا فتن نه معلومیږي مګر په لس ورځو وروسته بیا د میکروبو شکل د استعمال وخت ویل زیات په دې ډول اوبو کې تغییر کوي هغه ډیر خطرناک کیږي لکه فنګسونه پکې اضافه کیږي بیا د فنګس تداوی ډیر وخت غواړي څو میاشتې یا څو هفتې وخت تداوی ته ضرورت لري نو په ابتدا کې خوشا دی وادي میکروب یا غادي میکروب کېدای شي په یو کریم یا انټي بیوټیک په استفاده په استه باندې زر تداوی شي په دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې اما که چیرته فنګس هغه ته راسي داخل شي بیا نو ډیره سختي کی او که چیرته لکه دوه وخت تاسو ویلې لشمانه یونیسی سره یو سره یونیسی نو هغه به ډیر اته ډیر وخت وړي اول تشخیص ډیر وخت پتی دی کلو یو کال پتی دی او میاسې پتی دی او بیا هم دارنګ ته دی ډیر وخت هم دار کی نو د ما توسعه یو ډول ته هم داده سي د سیلاب لوبونه د دند لوبونه لدی به ډیر ځان وښ غوري باید په تماس کې رانی سي کچې ته هیانه څوک په تماس کې راځي لاسونه او هغه بدن دی برخې ټول بدن دی په پاک هغه باندې په صابون باندې پریمینځي تي کالو مینځلو خپلې جامې دي هم په صابون باندې پریمینځي او هغه بدلې کې مهمه خبره ده نو دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده د دریم نور ناروغي سي پیدا کیږي هغه زیړای ده زیړای هم پیدا کیږي لډنډ وبونه په تیر بیا زیړی ډېر چانس موجود ده ملاریا چانس هم زیاته سي پیدا سي او د ناسناس په اړه کوم تاسو خبرې وکړل دغه وخت مې ویلي چې هغه هم دی یو ناروغي ده چې البته مختلف اشکال باندې شاید کولرا په شکل باندې زیاتره په ګرمو جوړ کې چیرته هوا یخې دی یخ جوړ کې نور د ناسناس نور ویروسونه یا بکتریاګان چې شګیلای زیاتره یو میکروب ده بکتریا د سغت شګیلا وی فصله کولرانا هغه زیاته معموله ده دغه تداوی هم ډیره مهمه ده البته وخت غواړي او هم دغه سی خطرناک ده انسانان له مرګ مړینې سره مخامخ کیږي دا هم ډیره مهمه خبره ده
بله بله که ورستی
د سیدا په وخت کې پیدا کیږي هغه ته باید توجه وسي هغه د سوې تغذیې موضوع ده په تیرې بیا ښځې سي امیدواره دي مومند سي شودي ورکی ماشومان ده او هغه ماشومان سي عمرونه له 15 کلو کم دي په تیرې بیا له 1 کلو یا 2 کلو نه کم دي هغه زیاتره او یا سپینګیری له 15 په 20 کلو نه لوی کسان ای دوی په وجود کې د سوې تغذیې زیاته پیښېدل کېده او په سوې تغذیې کې لومړی شې پیدا کیږي د شکرې کمواله ده شکر کمیږي او د شکرې کمیدل معمولا د ډېر اجرین مړینې سبب کیږي
مننه کوم ډاکټر صاحب مارج البته لتاسو او لګډونه په دغه پروګرام کې ښاغلی ملک